السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو دغه خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ترکیه رسنۍ وایي دغه هیواد ساحل ساتونکو په دوه جلا پیښو کې 9 افغانان د خپل هیواد د چاناکلا ولایت په ایواجیک اوبو کې نیولې دي. د ترکیه د دولتي رسنۍ ټي آر ټي د راپور له مخې 6 افغانان هغه مهال ونیول شول چې په یوه پلاستیکي بیړۍ کې سپاره وو. څلور دیرس نور چې یو تن ایرانی و همدې سیمې ته نږدې ونیول شول. له نیول شوو افغانانو سره هیڅ راس قانوني اسناد نشته. دا کسان له نیول کېدو وروسته د چاناکلا ولایت د کډوالو د ادارې د غیر قانوني پناه غوښتونکو مرکز ته وسپارل شول. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. ازبکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکموف د خپل طالب ساری حمیدالله خونزاده سره په تاشکان کې د افغانستان له لارې له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وسلېدو پر لارو چارو او نورو دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د 2020 کال په فبروري کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د لارې د جوړېدو موافقه وکړه، خو د جمهوری حکومت له پرزیدو وروسته دا پروژه د څه مودې لپاره هېره شوه. د سږ کال په اوړي کې د طالبانو حکومت له پاکستان او ازبکستان سره د دې پروژې د پیلېدو په اړه له سره خبرې وکړې. د دې 503 کیلومتره اوږدې ریل لارې جوړېدو ته څه باندې 4.5 میلیارد ډالر په کار دي، خو تر اوسه پورې هیڅ پانګونکی حاضر نه دی چې پر دې پروژې پانګه واچوي. ازبکستان له قطره د پانګونې غوښتنه کړې ده. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال عاصم منیر د امریکا له اوږده سفر را ترستنېدو وروسته نن د پوز له جګپوړو جنرالانو او قمندانانو سره خبرې وکړې. په دې غونډه کې چې د جنرال عاصم منیر په مشرۍ په راولپنډۍ کې د پوز په مرکزي قمندانۍ کې جوړه شوه، پاکستان ته د ورپېښو امنیتي اندېښنو په شمول پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې وشوې. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو دفتر له خبرپاڼې سره سم د غونډې برخوالو د هغو ګواښونو او خطرونو لپاره د ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړې چې پاکستان ورسره مخامخ دی. په خبرپاڼه کې د افغانستان د نوم یادونه نه ده شوې، خو راغلي چې په یو ګاونډي هیواد کې ټي ټي پي او هغې ته ورته نورې ترهګرې ډلې پناځایونه او د عمل ازادي لري. دوی د دغو وسلوالو ډلو لاس ته د پرمختللو وسلو ورتلل د پاکستان امنیت ته جدي اندېښنه وبلله. په خبرپاڼه کې همداراز ویل شوي چې د پوځ چارواکو په خپله غونډه کې پریکړه وکړه چې دولت به له خپل توان څخه د ټولو ترهګرو هغوی ته د تحصیلاتو برابرونکو او ملاتړو پر ضد کار اخلي. او د ډنمارک د مهاجرت او پټولنه کې د کډوالو د جذب وزیر کاری دیباود بیک وایي چې د 2023 کال د وانډې په توګه 200 کډوال منلې دي. اروپایي اتحادیې نن پر خپله شنګن ویزا ویپاڼه کې د دغه ډنمارکي چارواکي په قول ویلي چې دا کډوال چې اکثر د افغانستان او اریتریا اتبا دي د رواندا په کمپونو کې اوسېدل. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدل شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د نوي 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې به د هغو افغانانو شمیر له 15 میلیونو واوړي چې د خوړو خوندیتوب نه لري.
ولکه ندی ایجمی د سی جمپر لرما خپل بچان می مند سی دی ولکه نو لرگی پکور کی وینه ولکه وړ پکور کی
د خړو نه خوندیتوب څه شای دی او په دې اړه اندېښنې څومره پر ځای دی د چارو دی وکتون کی نظر مو پری اخیسته.
هغه حالت ویل کیږي چې انسان په خپل درې کتون کې ونه شي کولای چې دغه وچ ډوډۍ او یا دغه اوبو او هغه انرژي انسان ته ورکوي تر لاسه کړي.
د طالبان حکومت وایي ګاونډوي هیوادونو تر اوسه 800,000 افغانان په زور افغانستان ته ستانه کړي. دغه ستانه کړل شوي بعد ورځې ګالي
او اوس د حکومت له خوا نوم په زور شل شوي افغانستان ته او د دې حکومت سره موږ سره لزره مرسته وکړه او اوس جمع دي د خوراکم سنشته لري.
او اسرائیل له لبنان غوښتي چې پر دوی د حماس د متحده ډلې حزب الله د بریدونو مخه ونیسي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. راځو د پروګرام د سر خبری موضوع ته. د خړو نړیوال پروګرام وایي د نوي 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې به د هغو افغانانو شمیر له 15 میلیونو واوړي چې د خړو خوندیتوب نه لري. دغه سازمان په دې اړه خپل تازه راپور کې په دې تړاو اندېښنه ښودلې ده او ورسره هممهاله هغه کسان چې په افغانستان کې وزګار دي، بې وزله دي، هغوی هم غوښتنه کوي چې نړیوال دې ورسره مرسته وکړي، ځکه چې په ژمي کې سړې هوا ته پاتې دي او د ژوند کولو امکانات ورسره نشته. تفصیل له همایون هیواد اورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای وړاندوینه کیږي چې د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې 15.2 میلیونه افغانان به د خوړو له نامنۍ سره مخ وي. د سازمان په خپل راپور کې چې د ډسمبر په 28 خپور کړی ویلي دي چې په دې اړمنو کې 3.6 میلیونه هغه خلک هم شامل دي چې د خوړو د خوندیتوب په اضطراري مرحله کې دي. په راپور کې راغلي چې 4 میلیونه وګړي بیا له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي چې 3.2 میلیونه یې له 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي افغانستان لا هم له یو لړ بحرانونو سره مخ دی او په دې هیواد کې بشري وضعیت رنګلی بللی. ځینې اړمن افغانان هم وایي دا چې ژمی پیل شوی دوی سره له دې چې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره سونتوکي او ګرمې جامې نه لري ورسره د خوړو له کمښت سره هم مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي محمد علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولکه د ژمی د سي جمپر لرم خپل بچیان مې مندسي دي ولکه نو لرګي په کور کې وي نه ولکه وړه په کور کې وي نو ولکه وړې مې په کور کې کله د 80 روپیو کله د 100 روپیو دغه وړې واخلو یا د چایو سره ډوډۍ وخورو ولکه مغه د پخلي لپاره مو په خدای قرآن کې چې شي درکره کړل لګيږي.
د افغانستان په جنوب کې یو خونکی چې نه غواړي نو می واخیستل شي هم وای د ماش ته ځنډېدو له امله ډېرې سختې ورځې پرې راغلي دي.
باور کوي په ما باندې ځوان په خپله دغه حالت راغلی ده چې خپل بچیان او خپله مېرمن مې د خسر کړلې ویلي ځکه ما نسوی کولی سي هغوی ته ډوډۍ پیدا کړم.
د اړمن کسان د طالبانو په حکومت او موسسو غږ کوي چې له دوی سره مرستې وکړي. د ډبلیو ایف پی په وروستي راپور کې د نورو اړمنو کسانو ترڅنګ د هرات د زلزله ځپلیو او له ګاونډیو هیوادونو د وروستیو راستنو شویو یادونه هم شوې چې په وینا یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د سازمان همداشان ویلي 400 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري چې په ژمي کې د 2 میلیونه زیانګالو د ژغورلو لپاره مصرف کړي. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحرانونو په اړه خپاره شوي راپورونه رد کړي، خو په افغانستان کې د دوی له واکمنۍ وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو اداوي کړي چې په دې هیواد کې ورستر بلې بېوزلۍ او بشري مرستو ته د اړمنو شمیر ډېریږي. د ملګرو ملتونو په وینا په 2023 کال کې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه کسانو بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې نږدې 14 میلیونه وګړي پکې په دې نه پوهېدل چې د بل وخت خواړه له کومه ترلاسه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په راتلونکو 3 میاشتو کې به په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر له 15 میلیونه واوړي چې غذایي خوندیتوب نه لري. غذایي نه خوندیتوب په څه معنی او څنګه کېدلی شي چې افغانستان له دغو ناخوالو خلاص شي؟ په همدې او نورو مسلو مې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د استاد تاج محمد تلاش نظر پوښتلی دی.
یا د غذا هغه حالت ته ویل کېږي چې انسان په خپلو دریو وختونو کې د مزد له امله ونشي کولی چې د هغه وچې ډوډۍ او یا د هغه اوبو او هغه انرژي چې انسان ته ورکوي ترلاسه کړي، او هغه به د هېواد د اقتصادي فقر او کچې هغه ټیټه اندازه او معیار شي. دلته بیا ویلی شو تاریخ ورکولی شو چې مسؤلیت د ډوډۍ خوړلو نه لرو او کلوریم په ټیټه کچه کې واقع یو.
څه فکر کوئ نړیوال بنسټونه چې پرله پسې د افغانستان پر بشري وضعیت هلته د لوږې په کچه باندې اندېښنې ښیي، دوی دغه معلومات په اوسنیو شرایطو کې څه ډول راټولوي؟ یعنی دغه ډیټا چې دوی راټولوي بیا یې ارزیابي کوي، بیا دا نتیجه ورکوي چې په افغانستان کې به 15 میلیونه کسان غذایي مسؤلیت ونه لري، دغه معلومات دوی څه ډول راټولوي؟
دوی خپل معلومات د دوه دریو میتودونو پر بنسټ باندې راټولوي. یو هغه بنسټونه دي چې په افغانستان کې دوی ته تحقیقات ورکوي خو تقریبي، چې دا تقریبي موضوع متاسفانه د ډېر خنډو او مشکلاتو سره مخامخ ده. یو هغه بنسټونه دي چې په افغانستان کې خیریه مسائل پر مخ بیایي چې هغه هم په جنو مواردو کې یا په جنو جغرافیا کې د تخنیکی او مالی ستونزو له امله رسیدګي نسی ورسره کولای، خو بیا هم هغه احتمالي احصایه ترلاسه ترواک ورکوي. یو هغه حقیقي احصایه ده چې حکومت اعلانوي او خلک یې واضح په واضح توګه ویني، نو په دې اساس باندې دوی خپل تحلیلات کوي او اقتصادی تحلیلات ته لمن وهي. نو فکر کوم چې د اندېښنې په ځای به دا شوي چې هر توک یا هر سازمان یو خپل اصول او اهداف او کوایف ته متوجي وي. لکه د خوراک نړیوال سازمان دا مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د خوراک مسؤلیت تامین کړي. دوی مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د غنمو، د جوارو او د وریزو په اړه باندې د حقینو سره کومک او مرسته وکړي.
بله، او تلاش سه دغه میتودونه چې تاسو یاد کړل چې دوی نړیوال بنسټونه لمخې دغه ډیټا راټولوي او بیا ارزونه کوي، خپل ارقام وړاندې کوي. د طالبانو حکومت تر ډیره دغه ارزونه سره موافق نه دی، یعنی حکومتي احصایه نسته د لوګي په برخه کې، اوازې د همدې نړیوال بنسټونو اندېښنې او ارزونې دي. دا څومره علمي پلوه د اعتبار ور دي دغه میتودونه؟
فکر کوم چې دلته موارد زد او نقیص دي، یعنی هغه میتودونه چې په معیارونو باندې ولاړ نه وي هغه د اقتصادي وضع په تحلیل کې پاتې راغلي او ناکام میتودونه او ناکامه احصایه ده. هغه میتودونه چې نړیوال ستاندرد او د هرې جغرافیې ورڅخه ګډونوال وي او مستند وي، هغه میتودونه د منلو وړ دي او کولای شي چې حکومت ته یو لیدلوری ورکړي چې په دې برخه کې شدت لرو، په دې برخه کې منځمهاله پلان باید ورته ترکیب شي، او په دې شرایطو کې موږ باید عادي واوسو او ښه پرمختګ یې کړی ده. هغه اقتصادي فکتورونه فرق کوي، په معدن کې فرق کوي، په زراعت کې فرق کوي، په خوړو کې، په خوړو سازمان کې فرق کوي، په معیشت د ژوند کې فرق کوي، په تجارت کې فرق.
او استاد ورستۍ پښتنه، د طالبانو لوبیا وکمنې ورسته شاوخوا میلیارډونه ډالر له افغانستان سره مرسته سوي، فکر کوم یوازې 2 میلیارډ شاوخوا مرسته امریکا کړې ده، همدغه راز اروپای ټولنې او نور آسیایي هیوادونه او بنسټونو. اما په بشري وضعیت کې خواله ناراضي څه وشي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه شي او نړیوال د افغانستان په اړه د اندېښنو پر ځای ښه راپورونه ورکړي د وخت په تیرېدو؟
نړیوال د افغانستان کنګل شوی پیسې او شتمنۍ چې مشروع د هدي پریږدي، تحریمات یې بانکي لري کړي، سیمه ییزې پروژو د پاره د سی سپورټ او حمایت ورکاله کې بانک انکشاف، صحیح بانک جهانی او IMF، او کومې پروژې چې په افغانستان کې ترتیب تدبیق کړي وي هغه د تکمیلي کړي، متوازنه مرسته او همکاري دي د زراعت له سکتور او د انرژي له سکتور سره وکړه، فقر په خپل ورور په افغانستان کې له منځه ځي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. بیا هم د افغانستان په اړه بشري مسایلو کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې ګاونډیو هیوادونو په دې وروستیو کې شاوخوا 3 لک افغانان له دغو هیوادونو افغانستان ته په زور شړلې دي. د طالبانو حکومت ژمنه کوي چې دوی له دغو کډوالو سره مرسته کوي او په خبره یې مرستې کړي هم دي، خو دغه افغان کډوال چې د مهال افغانستان ته ستانه شوي وای چې ورسره شوی مرسته کافی نه دی. ځینې کډوال بیا وای چې مرسته ورسره بيخي شوی نه دی. تفصيله په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت اداري مرستيال لګاونډوي هیوادونو د بیا اسناد افغان کډوالو پر اجباري استلو دي نیوکې ترڅنګ وای چې تر اوسه شاوخوا 3000 افغان کډوال افغانستان ته استول شوی دي. عبدالسلام حنفي د چهارشنبه په ورځ پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ارغال د غندنې په مناسبت په کابل کې په یو غونډه کې وویل کوم کسان چې لګاونډوي هیوادونو څخه په اجباري توګه راستانه شوي د نغدو پیسو په ګډون یې بیلابیلې مرستې ترلاسه کړې دي. نوموړي د دغو کډوالو ایستل د نړیوالو نورمونو خلاف وبلل.
په حال تخمیناً در حدود 800,000 مهاجر
له بدمرغه څخه د پاسه 800,000 کډوال د ټولو نړیوالو اصول او د ګاونډیو هیوادونو لخوا د منل شوی نورمونو خلاف په جبري توګه ایستل شوی چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا په ډیر ښه ډول اداره کیږي. الحمدلله هر یوې دغه کورنیو ته 1,000 افغانۍ ورکول کیږي او ځینې نړیوالو بنسټونو هم ورسره همکاري کړې ده.
که څه هم په وروستیو میاشتو کې له ایران، پاکستان او ترکیې نه د افغانانو د اجباري ایستلو لړۍ چټکه شوې، خو ښاغلي حنفي په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان څخه یو شمېر راستانه شوي کډوال ادعا کوي چې له دولت او مرستندویه بنسټونو یې اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړې. امید یو له هغو افغانانو څخه دی چې په دې وروستیو کې له ایران څخه په جبري توګه افغانستان ته لیږل شوی. وایي چې پرته له کومې مالي مرستې افغانستان ته ستون شوی او تر اوسه ورسره هیڅ کومه مرسته نه ده شوې. امید ازادي راډیو ته وویل چې مرستې ته سخت اړتیا لري.
زه له سرحده راواړولم، له سختو ستونزو سره مخ یو. د ژمي موسم دی، لرګي نه لرو، ګاز نه لرو، خواړه نه لرو، پیسې مې هلته پاتې دي. ملګري ملتونه کله موږ سره مرسته وکړي څو لرګي او توکي واخلو، ځکه وضعیت ډېر ستونزمن دی.
له پاکستان راستون شوی بل افغان کډوال سید وقاص چې په ننګرهار ولایت کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي هم د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه نوې راستون شوی کډوال یم، پاکستان څخه. زمونږ تقریبا 2 کاله کېږي شاوخوا چې مونږ تر یو پاکستان ته مهاجر شوي یو، او اوس د حکومت لخوا نه مونږ په زور اچول شوي یو افغانستان ته، او د دې حکومت سره مونږ سره 1,000 مرسته وکړه، او اوس جمع دی د خوراک هم څه نشته دی او کاروبارونه هم دلته نشته دی، مشکلاتو کې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په 100,000 افغانان د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ او بېروزګارۍ د بېلابېلو لاملونو له امله د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول، چې په دې وروستیو کې له دغو هیوادونو د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د پاکستان حکومت وایي چې په دغه هیواد کې له 1.1 میلیونو څخه ډیر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي او دوی به ټول له یاد هیواده وباسي. ایران هم وایي چې تر 5 میلیونو ډیر افغانان له قانوني اسنادو پرته په دغه هیواد کې ژوند کوي، چې هغوی به یې افغانستان ته د لیږلو لړۍ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې به 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستې ته اړتیا ولري، او دا شمېر به له پاکستان او ایران څخه د زرګونو کډوالو په ایستلو سره نور هم لوړه شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
اوریدونکو هیله دا د پروګرام تر پایه زموږ ملتیا وکړي. په دوهم نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی چې ستاسو له پیغامونو جوړ شوی دی. دغه پروګرام په پای کې د ورکو شوی ځانو د لاټ پروګرام لنډه برخه هم درته لرو. اوس هم ورزو د منځني ختیځ وروستیو تحولاتو ته. د اسرائیل د کابینې یو غړي له لبنان څخه وغوښتل چې د اسرائیل پر شمال د حزب الله د بریدونو مخه ونیسي. بني ګانت چې په خوا د اسرائیل لوی درستیز و خبرداري ورکړي چې که د حزب الله د بریدونو مخاونني ول شو، اسرائیل به په خپل د حزب الله د ځپلو لپاره لاس په کار شي. په همدې حال کې د اسرائیل د پاوز اوسنۍ لوی درستیز د لبنان پولې ته تللی. تفصیل له اسمت څارونه اورو.
د اسرائیل د پوز لوی درستیز جنرال هرتسی هالووی پرون چهارشنبه د لبنان په جنوب کې له حزب الله سره د اسرائیلي ځواکونو د نشته زیاتېدو ته په اشاره وویل پوز یې په لوړه کچه پوزي تیاری نیولې ده. هالووی دا څرګندونې د خپل پوز د شمالي څانګې د قومندانۍ د کتلو په مهال وکړه. جنرال هالووی زیاته کړه په دې قومندانۍ کې د غونډې پترس کې له نا اټکل شویو شرایطو او احتمالاتو سره د مقابلې لپاره بیلابیل پلانونه تصویب شول، څو د اړتیا په صورت کې ګزار ورکولو ته تیار واوسي. د ده په وینا هغه اقدامات چې تر اوسه پورې په دغو پولو کې د کړکېچ په وړاندې د اسرائیل پوز کړي دقیق او سم دي او باید په همدې ډول دوام وکوي. جنرال هالووی خپلو خلکو ته ډاډ ورکړ چې پوز به خپل هغه وګړي چې له شمالي شارګیو څخه ایستلې دي تر هغو بیرته خپلو مینو ته ونه لېږدوي چې د هغوی د ژوند امنیت یې نه وي خوندي کړی. د لبنان په جنوب کې د حزب الله او نورو فعالو وسلوالو ډلو له ورځنه یو ډرون او راکټي حمله ورسته د اسرائیل د شمال لسګونه زره اوسیدونکو اړشل چې لخپلو مینو ووسی او په موقت ډول د اسرائیل په نورو سیمو کې واړوي. د حزب الله په بریدونو کې چې له توغندیو او بی پیلوټ الوتکو پکې کار اخلي څلور ملکیان او نه اسرائیلي پوځیان وژل شوي دي. اسرائیلی رسنۍ وایي روانونه د دوی پر خاوره د حزب الله بریدونه زیات شوي دي. د اسرائیل د کابینې غړي بنی ګانټس چې په خوا د پوځ لوی درستیزو تیره شپه د اسرائیل په شمالي پوله کې بحران ته په اشاره حزب الله ته خبرداری ورکړ چې د دې ډلې د حملو د دوام په صورت کې به د اسرائیل پوځ اقدام وکړي. د لبنان له حکومت وغوښتل چې د حزب الله د حملو مخه ونیسي. بنی ګانټس ټینګار وکړ چې په دې پولو کې اوسنۍ وضعیت بدلون ته اړتیا لري.
او اوریدونکو وړاندې درته دا راپور لرو چې د میډیا مرستندوی سازمان وایي چې افغانستان د نړۍ یو له خورا پیچلي بشري بیړني حالت سره مخامخ دی. خو اوس راځو په افغانستان کې د خبریالانو اړوند یوې مسلې ته. د بی پولي خبریالانو سازمان یا آرسف ویلي چې دوی په 2023 کال کې د هغو افغان خبریالانو ملاتړ کړی دی چې له افغانستانه وتلي دي. دغه افغان خبریالان ځینې وایي چې دغه مرسته تر لاسه کړې، خو یو شمېر خبریالان بیا وایي چې د آرسف او نورو بنسټونو هیڅ مرسته نه ده ورسېدلې. په دې اړه پام وکړئ، د ابدي سپوږمۍ راپور ده.
د بی پولي خبریالانو سازمان آرسف وایي چې د هغو خبریالانو لخوا د مرستو غوښتنې ډېرې شوې دي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 28 هیوادونو کې ګواښل شوي دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې خبریالانو سره په 2023 کال کې 115 مواردو کې د مرستو په صادرولو سره افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې و چې خبریالان یې له دغه سازمان تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کړې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د ورکړل شویو مالي مرستو 2/3 برخه په هیواد کې دننه خوندي ځای ته د خبریالانو په لیږدولو او یا هم هغو کسانو ته چې له هیواده بهر تښتې ته اړ شوي دي رسیدلی دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې د خبریالانو د خبریالۍ د فعالیتونو په خاطر خبریالان نه دي زندانی شوي، خو د بی پولي خبریالانو سازمان زیاتوي چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو وروسته خبریالان ځورول شوي او د دغه سازمان په وینا په 2023 کال کې د خبریالانو نیول کېدل هم زیات شوي دي. آر اس اف ویلي چې ډیری خبریالان د تاړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي او د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان کې پناه واخلي. د دوی په وینا چیرته چې د دوی حقوقي او مالي وضعیت ډېر ستونزمن دی. د بی پولي خبریالانو سازمان وایي چې په 2023 کال کې په 28 هیوادونو کې 4/28 خبریالانو ته مالی مرستې رسولي چې دا شمېر د 2023 کال په پرتله دوه چنده دی چې هغه مهال 223 خبریالانو مالی مرستې ترلاسه کړې وې. آر اس اف سازمان زیاتوي چې سږ کال یې په ټولیز ډول 1,000,000 یورو لګواښ سره مخ خبریالانو ته لیږلي. په دې راپور کې د بی پولي خبریالانو د ملاتړ او مرستو د څانګې مشر انتوري برنارد ویلي چې خبریالانو ته د آر اس اف لخوا استول شوې مرستې دا توان ورکوي چې خوندي پناه ځای ومومي، او دا کار له دې عمله دی چې له خبریالانو سره کار کولو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو افغان خبریال لینا محمدی چې له 2 کلونو راهیسې په پاکستان کې د ازادي رادیو ته وویل هغه پیسې چې د بی پولي خبریالانو له سازمان څخه یې ترلاسه کړي د هغې لپاره بسنه نه کوي.
در سال 2020 ما په 2020 کال کې غوښتنه وکړه او دوی زما غوښتنلیک ومنلو، او په لومړي ځل کې یې ما ته 1,500 یورو راکړې. که څه هم د دې په پرتله چې زه په پاکستان کې د اوږدې مودې لپاره وم دا پیسې زما لپاره کافي نه دي.
خو په پاکستان کې افغان خبریاله فاطمه سادات او په ایران کې افغان خبریال سید بشیر طارق وایي چې له دې مرستو یې ګټه نه ده پورته کړې. دوی ازادي رادیو ته وویل
زه ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې اوسېږم، خو داسې مرستې مې نه دي ترلاسه کړي. خوښه به شم چې دا ډول مرستې راسره وکړي. زه داسې ملګري هم پېژنم چې مرستې هم نه دي ترلاسه کړي.
ما با چند تن از خبرنگارا
زه او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر نور خبریالان په ایران کې یو له بده مرغه موږ ته کار او کور نه دی راکړل شوی. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي، موږ ټول تر روحي او رواني فشار لاندې یو. له بعد مرغه هیڅ ادارې نه آر اس اف یا کوم بل سازمان چې د خبريالانو ملاتړ کوي مرسته نه ده کړې. له موږ سره دوی یوازې ویلي چې موږ هیڅ نشو کولای، تاسو باید انتظار وکړئ.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر اس اف تر دې مخکې ویلي و چې د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې او خبریالان په خپل سري توګه نیول کیږي او رسنۍ تر فشار لاندې دي. هغه موارد چې د طالبانو د حکومت لخوا تل رد شوي دي او ویلي دي چې د هغو رسنیو ملاتړ کوي چې د دوی په وینا د اسلامي شریعت له اصولو سره سم خپرونې کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو منډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
مید ایر مرستندوی سازمان وایي افغانستان د نړۍ یو له خورا پیچلي بشري بیړني حالت سره مخامخ دی. دغه سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې ستونزمن چاپیریال، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی، کارموندنې او د زده کړو بشپړولو په برخه کې ننګونې زیاتې دي. تفصیل له سنا کاکړ نه اورو.
د میډیا په نوم یو مرستندوی سازمان وایي افغانستان د نړۍ یو له خورا پیچلي بشري بیړني حالت سره مخ دی. یاد سازمان چې مرکزی په سویس کې دی، د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په 20 په خپل ویب پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د دې هیواد بشري وضعیت کړکېچن دی او د مرستو زیاتوالي او ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ښځې هم وایي چې په اوسني وضعیت کې نجونې نه یوازې له زده کړو او کار بلکې په ټولنه کې له برخه اخیستنې هم محروم شوي دي. پریسا چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دندې ګوښه شوي وایي طالبان خزی په سیستماتیک او تدریجی ډول له ټولنې کوخه کوي.
متاسفانه بد
ل بعد مرغه د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته بندیزونه پر خزو ډیر شوي. میرمنې د کار او فعالیت اجازه نه لري، مدني فعالیتونه بند شوي دي، هیڅ میرمنه په هیواد کې فرهنګي کارونه نشي کولای.
لسته کړو به برخی او انجلۍ ناجی حیدری ازادي راډیو ته وویل
په تدریجی ډول ټول خزی د زده کړو د دندو له هر سنه لری کیږي، نو دا حتمان په خزو باندې ډیر تاثیر لري.
لسته کړو به برخی او بلنجلی سپوږمې غرنی وای په ټولنه کې دنجونو له حضور پرته یو هیواد پرمختګ نشي کولای.
په یو ټولنه کې څومره حق چې د نارینه وي او د یو هیواد په پرمختګ کې چې څومره رول نارینه لوبوي، نو د هغې په اندازه برابر سهم او رول د ښځینه هم ده. پرمختګ کې او د یو هیواد په آبادۍ کې د نارینه سره د ښځینه رول هم ډیر اړین ده.
میډیا سازمان چې په افغانستان کې لونو نسو او شپږنویم میلادي کال راهیسې په بیلابیلو بشري برخو کې فعالیت کوي، په خپل تازه راپور کې دا هم ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس 4.1 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري او د دې هیواد یو په درېیمې برخې څخه زیات 15.3 میلیونه نور د خوراکي توکو له نه خوندیتوب سره مخ دي. یاد سازمان په خپل راپور کې د خپل یوه مسؤول په حواله زیاته کړې چې زموږ د مرستې پروګرامونو دوام د ګټه اخیستونکو لپاره د ژوند او مرګ پوښتنه ده او موږ پر نړیوالې ټولنې غږ کوو چې افغانستان هیر نه کړي او په دغه هیواد کې بشري مرستو ته دوام ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بېکاري تر بل هر وخت زیاته شوې چې له امله یې د دې هیواد وګړي له سخت فقر سره مخ دي. د طالبانو حکومت له لوري په یو شمېر دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو په کار تر بندیز وروسته چې له امله زیات شمېر مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړل، بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
اوریدونکو په همدې راپور سره د دغه خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. وړاندې درته ازادي اوریدونکو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس د ماخوستن نهه نیمې بجې شوې. پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د ترکیې رسنۍ وایي چې د دغه هیواد ساحل ساتونکو په دوه جلا پیښو کې نهه شپېته افغانان د خپل هیواد د چاناک کلا ولایت په ایواجیک اوبو کې نیولي دي. د ترکیې د دولتي رسنۍ ټي آر ټي د راپور له مخې شپږ دېرش افغانان هغه مهال ونیول شول چې په یوه پلاستیکي بیړۍ کې سپاره وو. څلور دېرش نور چې یو تن ایرانی و همدې سیمې ته نږدې نیول شوي او د غیر قانوني پناه غوښتونکو یو پنډغالي ته لېږدول شوي دي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. ازبکستاني رسنیو نن دغه راپور ورکړی دی او ویلي دي چې دواړو لورو د دغه پروژې پر لارو چارو خبرې کړي. دا هغه پروژه ده چې د 2020 کال په فبروري کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د ریل لارې د جوړېدو موافقه پې باندې وکړه، خو د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته دا پروژه یو څه هېره شوه. د پاکستان پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر د امریکا له اوږده سفره تر ستنېدو وروسته نن د پوځ له جګپولو جنرالانو او قومندانانو سره خبرې کړې دي. په دې غونډه کې چې د جنرال عاصم منیر په مشرۍ پر اولپنډۍ کې د پوځ په مرکزي قومندانۍ کې جوړه شوه، پاکستان ته د اروپایي امنیتي اندېښنو په شمول پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې وشوې. په دې غونډه کې که څه هم د افغانستان نوم نه دی یاد شوی، خو پکې ویل شوی چې په یو ګاونډي هېواد کې ټي ټي پي او هغې ته ورته نورې ترهګرې ډلې پناه ځایونه او د عمل ازادي لري. او د ډنمارک د مهاجرت او پټولنه کې د کډوالو د جذب وزیر کاری د باوت بیک وایي چې د 2023 کال په ترڅ کې دوی 200 کډوال منري چې تر ډیره د افغانستان او اریتریا وګړي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله الدین.
السلام علیکم. د ازادي اوریدونکو پروگرام یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلای کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي. دا پیغامونه به سره واورو. په همدې دسمبر میاشت کې یا تیر اونۍ د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پوهنتون له یوې محصلې سوریا خان سره غږېدلې یو چې له پوهنتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي. د پروګرام په وروستیو کې د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه اوري، خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم. زابل ولایت شمرزه ولسوالۍ تاسو د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار له سلام وروره. دغه زموږ سره چې دا ډېر خلاب دی، بلکې نورې پیدا مې وزارت څه کار پر پیل کړی وو، اوس هغه کار پرې شوی دی چې کومه خراب همدکه دغه ټوله پاته شوې ده. نو زموږ پیدا مې له وزارت څخه او له بشاپ سره څخه دا هیله ده چې دغه سرک ورغوي او جوړې کړي. ډېر سخت خراب دی. دا پیغام به حتما دوه درې ورنه شرکوي چې مسؤول چارواکي واروي. وسلام
د کوم چې همکاران جوړ روغ اوسه سفر نیکمرغه ورځ مرا پیل کړی وي. ټول چې ما د طرف سره منور سي یا سمین ساده تاسو شکریا بارک دی او ګلاب منکر ته ما د طرف سره منور سي. ما پیغام داده چې د پیر زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه کړځي وي او کچنی موږ په کلا کا غند د کچ دا د دی وینا نه د طالب جګړه ماران په خپل ور کړی دی. دا خوش د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارغ په رسمیت وپیژني، بلکې دا چې دغه کړي د سمه دي کړي چې اوسه په رسمیت وپیژني. دا انتجار او پتاوته لار خلاص کړه، چرکیان لار خلاص کړه، خو کار به طالبان کوي، ذمہواری به دایښ پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سن ماړی او نیوار کو پر ورسوي. مننه کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیم جان شهید یی غزنی ولایت ښا په اړیکه کې یاسم. البته د غزنی ولایت ته شاخ د غزنی کو هنتون یو محصول یم. غارن چې موږ ته چارواک پر ورسیږي. د غزنی په هنتون دی لګي نتون له کابل او دی او زموږ د ناوړه اقتصاد ایټو اقتصاد دا مله نشي کولی چې پهنتون دوام ورکړو. او نوی محصل یم غواړم د چارو بد ورسېږي او سهیلان ته اړوان ضروریات ته اړتیا ورپوره کړي د ایا ورته ورکړي تاکو ته ورکړي یا بدلاچه ورته زیات کړي. یاره مننه.
السلام علیکم دی ازادی کارکونکو ته سلام بعد له سلام الله فارغ دی له کوټ تاثیر تماس کی زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دی تور خم او دی چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کدی افغان کډوالو دی پاره چې وسره زنان دی کچنیان دی په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي دی بارډر دی خاطر نه وګي چکن نه خوراکي نه چکا کی نه دی او داسو کوم څه دی ستانه دی خوراک دی شخص ته نه سرپناه ست نو خدای دی وخت تاسو دامه ورو بدرګه کوي او شروکو ورسی دی او سلام
دل سوزه مل خو سره څخه دی پاکستان څخه غلی مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي. د ازادې راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولی ده. نو زما د کومه لانجه سي پروبره پرته سوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشران څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی دا لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځای زوروي د اوبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجه دوی د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم ما د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسي، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسي او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راهړی، خالی په تشو تورو کالو کې راهړی.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کومه. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی خان سمسوری یم او دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بالخصوص د مسافرو په وړاندې هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرې ایښي دي او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړ پوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای موږ د ډېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ. د یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مونه پرېږدي، دبلی خوا اقتصادی مشکلات چې وا کمپیوټری تذکره په 1500 افغانۍ ده، دبلی خوا د موټرو محصولونه چې 15000 1500 افغانۍ راسغواړي، پرې له زاړه دونی نو کوي موټر باید ډېر مو د حکومت څخه خواهش دادی چې دا ګمرکات نو کوي راکم دي، شان ډېر ګران دي، بیخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ داسې د بوران پر خوا روان دی، د یخوا سیلابونه دي، د یخوا کاخچې ده، د یخوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېواج چې یو مریض نه پرېږدي، پاک مو وشکوي باره مو ایلک یار مو پرېږدي نه، بیا چې مو لغړۍ ورواړئ لغړۍ ودوی سره شریکان دي، هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسواخي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایلک هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو به ځي باره هندوستان ته، د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه در شه وکړي، سفارت خلاص کړي او اویزې راته موچي لکه په تېر حکومت کښې چې موچي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه یې راکوي دلته، چې څوک یې لري هغه 2000 افغانۍ غواړي. او بله ورځ یو سړی ورغلی وویل 2000 افغانۍ یې راسه غوښتې، پاکستان کونسل بېرته د هغې سره راغلی ځینې ول نه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سره محرومه ده، د کلینک څخه موږ ته کلینک نسته نږدې د خلک مو مریضان مو ډېر دي، د شپې په 2 بجې په 3 بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوچنۍ د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو، نو ډېر په مشکلاتو کې یم. نو ستاسو مداخله دکه زموږ پیغام داسې تعامیتر وزارت پورې ورسوئ چې موږ ته کلینک راکړه اوسې حیاتان هغلي ډېر ولنه مرارضې ورته کړي، خو موږ ته کلینک نه دی منظور شوی، موږ د کلینک سره په تکلیف کې یو، که تا زموږ پیغام ورسوئ.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یار یم، د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا د بایومیټرک تذکری شروع دي، په میاشت سړي ته نوبت نه رسېږي، نو ډېره ګڼه ګوڼه ده باندې، یو دوه مرکز یې ورته فعاله دي، د خلکو بیروبار ډېر دی، او کومه مدیران او کومه دغه چې دا کار پکښې کوي ډېر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسېږي، خلک ځنډوي په اوتو دلته، خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي، دلته شپې په دایخ کې ورته تېروي. نو زما هیله داره چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ور خلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومیټرک ورته وکړې، په 2 میاشتې به دې تذکره بیا نه راځي، او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومیټرک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشی ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشی ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړی، د انټرنیټ ډیر کمزوری دی، د پلخو بند وشي ولې لکه موږ ډیر کمزوری، زموږ څه مصرف کی او شی نه صفا کی، تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کیږي، او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دې ګور، دا مې څلورم پیغام دی، یو ملاران ندی راته نشر کړي. ظالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سرخدل اوسېدونکی، ما درته زموږ په کلي کښې خادره بېسیم ولاړه ده، د انټرنیټ الې ډېرې کمزورې دي. زموږ تاسې داسې خواهش دی چې دا د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبر یې کوي په دې ستونزه باندې چې د الې ورزورولي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیت مشتري، خوشحاله اوسئ محترم. موږ زیتون باغونه دي دلې د کندهار کې، عینومېنه کې موقعیت لري، افکو کمپنۍ مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو، غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه دا خلک وپېژني چې کندهار کې زیتون موجود دی او ښه وده کوي، ښه په اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته، نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه که چېرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي. اوس فعلاً موږ موجود یو، هلته کار کوو، دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، د رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چېرې تاسو خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغې همکاران یې زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي، الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادۍ رادیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر ظهیر له کندوز ولایت د شارجه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. محترمه، که زموږ دغه خبر ترې یو ځای ورسېږي، نو زموږ په هېواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ ده، نو دغه
پیغام کتره او ځای ورسی. السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکن کو سلام اللہ امنی کی ہلی اولاد نکوم با سلام زده زابل ولایت شمزو ول سوال رسپن د کلی وسیدون ک زمون رخا ډیر پات فلاکد نه انټرنیټی شبکه لري نه سړک پوخ لري نه کلی نکلرو زاد فلو چارواکو زخدا هله درم سیدا مون ته کلینیک یا شبکیه پاله کی. والسلام
السلام علیکم. دا زادی راډیو ټول کارکون کوم سلام علیکم کوم راډیو سلام علیکم دیو می کوم مرسته ورکړې ده د غربانو د کندو پلانو باندې وارس په هو باندې کار وکړ او څو کمپ جوړ کړ نو ساس نه زادی راډیو نو په دې ځکه دا راځي چې دا راځي چې هغه کو ورسي شایع دا مدې په دې ایت تا کار کې جوړ کړي پیډه ایت دا کوم دي اطمینان په کاتونو ورکړي د غربانو په بغاړ ځلې باندې کار وکړي په جوړ کې او د سرو کاپي وکړي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړي او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلورويش ساعته.
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان ده چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي، په همدې او اړوندو نورو مسلو له نوموړي سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
پوهنتون په حقوقو پوهنځی په آخري سمستر کې زموږ اتم سمستر و، یعنی زموږ 20% امتحان هم تېر شوی و، 40% او زموږ فاینل امتحانونه یوازې پاتې و. آخرانه امتحانونه هم زموږ و چې فرمان صادر شو، پوهنتونونه بند شو او زموږ آخرانه امتحانونه او آخرانه سمستر په خپل ځای پاتې شو.
سوریا جانې که دا راته ووایه، له کومې ورځې چې د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې او ستاسې وروستی کال هم وروستی سمستر هم و، له هغې راهیسې په کور کې د پوهنتون پر مهال باندې هغه کوم وخت کې چې تاسې پوهنتون ته بتللې هغه وخت کې اوس په کور کې دی، څه کول په دغه تیر یو کال کې؟
په دغه تیر یو کال کې زموږ معلومداره ده چې زما د پوهنتون د سهار نه مې وظیفه کوله، د ماسپښین نه به پوهنتون ته تلم. دې لپاره ما خپل ساعتونه چې د ماسپښین نیولې وه چې زه کولی شم هم وظیفه وکړم او هم پوهنتون ته لاړ شم. خو چون دوی چې کله چې مرات راغله نو پوهنتون نه بند شوې، د هغې نه وروسته بیا مکاتب هم بند کړه، ابتدایي صنفونه یوازې پاتې شوي. ابتدایي مکاتب چې تر شپږم صنفه پورې دوی شاګردان روزلی شي یا شاګردان لري، هماغه مکاتب پاتې شو بس. نو د هغې راهیسه یوازې به مې د دویم صنفه تدریس کوو مکتب ته تلم. نو د پوهنتون په وخت کې وکور کې وم، خو زیاتره وخت په کور کې وم. همدغه په فکر کې به مې راتلم که چېرته اوس پوهنتون ایله وی زما به آخرانی سمستر خلاص وی، اوس به مې کولی شول چې یو سکولرشپ ته اپلای وکړم یا هم مستری ته حساب ته نام وکړم یا هم امتحان ورکړم. نو دغه فکرونه دغه شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ذهن کې راځي، کله چې خپل کتابونو ته ګورم یا د پوهنتون هغه ټایم چې شي. نو دا ټول شیان هغه شیان دي چې موږ ته دردون کېږي د وخت په تېرېدو سره. نور هم دا درد چې دا زیاتېږي نه کمېږي، هر وخت چې دا ماسپښین شي یا د پوهنتون د فراغت خبره شي، د هلکانو چې ګورو زیاتره وخت، نو موږ ته خپل فراغت را په یاد شي، خپل پوهنتون وخت را په یاد شي.
سوریا جانې، که دا راته وایي د همصنفیان د فراغت خبره دې وکړه، په کوم ورځ چې ستا همصنفیان فارغ شول دغې ورځې راته ووایه، که څه هم تاسې صنفونه په ننګرهار کې به بیل وو، خو همدوره کسان دی چې فارغ شول، هغه ورځ دې څه احساس کولو، څه خاطره دغې ورځې که راته ووایي؟
که چېرته یوازې د هغې ورځ به درته نه وایم، در اوسه پورې چې انسټیټیوټ چې ګورو ما لکان چې تېنه فارغېږي هم راته یو قسم در رزي باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرون وته هم د زینم چې کته خصوصا په پونتون باندې چې مستګي لګيږي د پونتون د مخې نه چې تیریږم نو یو قسم انسان د ژړغون دی غګونه دننه احساس او مده سم فکر کوي چې اوس په پچو چغو ژړیم یا چغه وه ما کله چې هغه دات میکن شي او یوازې دا نه چې خپل سنتیان مو کتلې نور شاګردان نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغه یې د انسټیټیوټ نه فارغه یې د کورسون نه فارغه یې بیا د پونتونو نه الکان چې فارغه یې دوی کتابونه په لاس ګورم چې دوی ځي پونتون ته نو دا ډېر خوشنونکې او ډېر دردونکې ده دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته په الفاظ کې مو وایم نشم بیانولی
سوریه که دا راته وایي دغه نجونې چې له مکتبونو او پوهنتونونو محروم شوي دي زیاتره یې ځینو هنرونو ته مخه کړې لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده او دغه خالي وخت دی په څه ډکوي دغه شیانو کې د څه زده کړي
دا پونتون څخه وروسته ما په پونتون په دوران کې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه و چون داسې مسایل د وخت ورته نه یک له صنفونه ورته نه خو مې ونشو کولی چې ځان ورته سرکنم کوم اوس خو بیخي بیا وخت نشته او نه هم داسې موقع ورته مسایل دی یو وخت ورته برابر دی نو بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده خیاطۍ مې ګنډل زده کړي کورسونه تازه نیا هم په کور کې چې چاته شیسته یې ورسره کینم زده کوم نو زه فکر کوم چې د هغه درد یا د هغې مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي خدا نه خواسته د هغې نه ښه ده چې په یو شي کې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څو د خو لپاره
سوریا د کورنۍ لخوا په ټوله کې د فشار په اړه راته ووایه ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي د کورنۍ لخوا ورباندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي په تاسې باندې داسې فشار خو نه ده وارد شوی د کورنۍ لخوا چې تاسې یا واده وکړئ یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسئ چې بل کور ته لاړ شئ
زیاتره وخت کې د افغاني ټولنه ده که چېرته زه ووایم زه نه غواړم که چېرته مې مور پلار راسره ودرېږي مور پلار ما سره ومني بیا خویندې ورونه راسره ومني په کور کې کورنۍ کې داسې خلک شته دي لکه کاکا اما خاله ماما داسې کسان دي په کورنۍ کې غړي چې دوی بیا وایي چې نه دا افغاني ټولنه ده باید چې دوی اوس دې وخت ته رسېدلی چې دوی باید واده وکړي نو دې ستونزو سره زیاتره وخت مخامخ شویم زیاتره په کورنۍ کې چې محفلونه پروګرامونه پیدا کېږي زیاتره وخت چې ته نم زم همدې لپاره زما نه خوښېږي دا خبرې او نه خو ما باندې ډېر ښه نه لګېږي ځکه یو پوهنتون باندې چې د هغې درد شي بیا دا خبرې انسان ته بیخي رواني تکلیف پیدا کوي نو کله چې مونږ په کوم پروګرام کې خپلو خپلوانو ته رسو بس همدغه خبر را یادېږي چې اوس خو پوهنتون باندې درس هم نشته نو څنګه د خیر سره د واده فکر هم کړی ده که نه یا د واده لپاره تیاري هم نیولې که نه مور پلار ته هم دا خبره یادوي نو دا خبرې دي د افغاني ټولنه دې سره موږ مخامخ کېږو که په کور کې یې که بیرون یې که د خپلو خپلوان یې که دوستان
سوریه که دام راته وایي اوس چې د کورنۍ یا د خپلوانو لخوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې او همدارنګه له زده کړو هم پاتې د خپل روحي او رواني فشار په اړه دې راته ووایه چې څومره دا وضعیت تازه وری او دا چې په کور کې ناستې څومره غیز در باندې کړی په ټوله کې
زیاته فخ چې دغه حالت سي چې بیخي انسان ته ناقابل تحمل چې موږ ورته وایي تحمل کېدونکی نه دا حالت تېر ژمی چې تېر شو د پوهنتونونه چې بند شو بیا ورپسې دغه حالت چې راغی موږ د امتحان نه پاتې شو امتحان سره بیا ما غوښتل چې د ماسترۍ لپاره ثبت نام وکړم بیا په هغې ثبت نام کښې هم جنو ته دوی حق ور نه کړه تر اوسه پورې زه هغې ته منتظر یم خو سږ کال زه دې ته خوشبیني ګورم چې منتظرم هم دې لپاره یم او امید هم لرم چې انشاءالله هیله مند یو چې دوی موږ ته اجازه راکړي که څه هم پوهنتون موږ ته ویلي چې تاسو په آخرانی سمستر کښې وي امتحانونه آخرانی وه نو تاسو موږ سره یو ډول فارغ استئ که چېرته دوی موږ ته اجازه راکړي چې ماسترۍ لپاره آمادګي ونیسم هغې ته ثبت نام وکړم دا به ډېر زیات ښه وي که نه پړوس کال هم زه په رواني تکلیف اخته شوی وم څه کال زه فکر کوم تر تېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم تر دې حده پورې ځان ونه رسم چې زه دوا ته مجبور شم خو ځان مصروف ساتم خو بیا هم انسان دی ورباندې کله کله دا سوچونه دا فکرونه او دا دردونه په موږ باندې ډېرېږي
سوریا لن که راته یو دوه جملو کښې ووایي دا چې یوه نجلۍ کور ناسته وي او زده کړې نه شي کولی او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي لن راته ووایه چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نه شي کولی چې یو کار وکړي همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کې ته یې که جملو کې لنډ بیان کې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي
نو هغه نه د دې پنجرې څخه وتی شي نه خبرې کولی شي نه د خپل د ژوند یا کوم ځای نه ته چې خوښه یې هغلته الوتی شي نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې ژوند به سره خوندي وو فکر وکړئ موږ هم هغه حالت کې اوسیو کور کې یو په وطن کې یو د تګ اجازه نشته د وظیفې اجازه نشته د پوهنتون اجازه نشته نو دغه ټول هغه شیان دي چې زموږ لپاره څه ده موږ انسان یو ژوندي یو په خوراک باندې خو زموږ معنوي یا د دنیا غذا چې ده زموږ تعلیم ده زموږ وظیفه ده کچته مونږ تعلیم وکړو نو زمونږه به روحان مونږه به آماده یو تربیه شوي اوسېږو نو کچته په ونه تعلیم دروازې بندېږي او د پوهنتون دروازې بندېږي نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کې ساتي هغه به څونه درد لري نو دغه یو مثال به تاسو ته ورکړم د دې نه تاسو به درک کولی شئ چې زمونږ درد څونه ده.
د ننګرهار پوهنتون پخوانۍ محصله سریا خان و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوی یو اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د لټې پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دي.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول برات روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ټول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاره معلومات لري او یا د سره په تماس کی نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورکه د حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکو ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم ورو چې د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوه شمیرو باندې د اړیکه نیولای شو د واس مطابق جایزه ام لري 0-3-8-7-2-0 بل شمیره وایم 0-2-5-8-1-3-1. والسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روښ خوشاله است. جامله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کال کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نه کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادابات سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوی. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د سور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راوړم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 1920 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.